یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبری هم دازه دی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورې چې په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د تلین د مراسمو پر مهال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. نن د سولې نړیواله ورځ هم ده، نو په خپرونه کې مو په افغانستان کې د سولې د راتګ د امکاناتو مسله هم راخیستې او څېړلې. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په فراه ولایت کې ترافیکي پیښې 15 کسان مړه کړي دي. د کرکټ ملي لوبډله نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په فراه ولایت کې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي دي. پیښه نن سهار د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې شوې ده. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
نن سهار 304 دوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روان و د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فراه ولایت مربوط کېږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې شوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي.
بلخوا د فراه د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ویلي چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت و. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 150 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت د لسګونو مخالفو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، غزنی، پکتیا، خوست، کندهار، زابل، اروزګان، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان، سرپل او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې دا سوي چې په دغو عملیاتو کې د داعش جنګیالیو په ګډون 119 وسله وال وژل سوي، 18 تنه نیول سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي دي. ویل سوي په دغو عملیاتو کې ځینې وسله وال او د هغوی مهمات نیول سوي هم دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم نن په پوره چمتووالي د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د افغانستان پر وخت نن د مازدیګر 4 بجې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د مسابقې ډګر ته وځي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په ټیم کې ډېر تغیرات نه دي راوستل شوي.
لوبډله د وسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې نه چې د آسیایي جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې
افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنګلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان په خپله لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ به د ایران پر مسله په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. نیکی هیلی فاکس نیوز خبري شبکې ته پرون وویل چې هغه وخت رارسېدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي او دا هغه څه دي چې ولسمشر یې د امنیت شورا د مشري پر مهال کوي. هغې زیاته کړه، زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دا غونډه به له تیرو کتل سوي غونډو څخه یوه ډیره پراخه وي. ولسمشر ټرمپ به راتلونکې سه شنبه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو د عمومي غونډې د رسمي پرانیستې پر مهال وینا وکړي او د 4 شنبې په ورځ به د دغه سازمان د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې بحثونه به یې پر ایران د اټومي وسلو پر نه خپروي او په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو پر بریدونو راڅرخي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه ولسمشر فکر نه کوي چې موږ د تریلر ولاړ سو او یادې تمرکز ورڅخه لري کړو. د نیکی هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او هلته داسې مسالې شته چې نړیواله ټولنه باید ور باندې غور وکړي. ولسمشر ټرمپ په میمیاش کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لسوي اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې بیرته د بندیزونو لګول پیل کړل. دغه تړون له ایران سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې ولسمشر به په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سکریپال د مسمومیدو پر قضیه هم خبري وکړي. بریتانوي چارواکو روسیا د دې کیمیاوي برید مسؤوله بللې ده، خو مسکو دغه تورونه رد کړي دي. د ویتنام دولتي رسنوي اعلان وکړ چې دغه هیواد ولسمشر تران دای کوانګ د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 16 کلونو په عمر مړ شو. د ویتنام دولتي اژانس نن راپور ورکړی چې ولسمشر تران دای نن سهار پر سیمه ایز وخت د سهار 10 بجې په پوځي روغتون کې ساه ورکړې ده. تران دای کوانګ په 2018 کال کې د بیسیاله کاندید په توګه د کمونیست ګوند لخوا تر ټاکل کېدو وروسته د ویتنام د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. مخکې د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د برما له حکومت غوښته چې د رویټرز خبري اژانس هغه دوه خبریلان وبخشي چې د روهنګیا اقلیت د ډلې ایزو وژنو په اړه د راپور ورکولو وروسته په وکاله باندې محکوم شوی دی. ګوترش پرون ویل چې دا د نه منلو وړ ده چې د رویټرز دغه ژورنالیستان دي د خپلې دندې د ترسره کېدو په خاطر په بند محکوم شي. هغه پرون په ملګرو ملتونو کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې هیله من دی د برما حکومت هر څومره ژر چې ممکن وي د دې دوو خبریلانو د بخښنې فرمان صادر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمېر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په اړه خبرې کړې دي. د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د سمارای زما حق په پروګرام کې په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو د بندیدو مسأله چیرو
دا چې د خلکو د انتخاباتو دروازه تړلې ده دا ډیر ښه کار کړی دی.
موږ دولت نه غواړو چې بس کمیسیون د انتخاباتو دروازې د خلکو مخ باندې خلاصي وسیږي او نور خلک دوی د خلکو نه بیزار دي د جهادیان نه.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په یوه تحلیلي مطلب کې دا چیرو چې په افغانستان کې سوله څومره ممکنه ده او د سولې په لار کې خنډونه څه دي. د روزګان په مرکز کې په سلګونو کسانو په یوې مشاعره کې برخه واخیسته.
زه پر ورکه لار راغلم له پخوانه نابلده زه له دینه نابلده او دا له مانه نابلده.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سولې په لار کې څه خنډونه دي وړاندې به په دې اړه په یوه تفصیلي مطلب کې واوري. خو لننه اووه کاله مخکې په کابل کې د سولې د عالي شورا پر مشر چاودنه وشوه. برهان الدین ربانی د 1990 کال د سنبلې په 9 د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې په خپل کور کې د یو ځان مرګ برید له امله د یو بیا کلونو په عمر ووشل شو. د برهان الدین ربانی د تلین په مراسمو کې نن شیبه مخکې اجرایي رئیس عبدالله خبرې وکړې. له کابل به په دې اړه له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه واورو چې ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې پر کومې موضوع تمرکز وکړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل نن په کابل کې د پخواني جهادي قومندان او د افغانستان د سولې د شورا مشر برهان الدین ربانی د ووم کلین په یاد باندې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان بیلابیلو چارواکو ګډون کړی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په خپل خبرو کې تر ډیره خپل خبري پر اتلونکو انتخاباتو باندې متمرکز کړي وي. سر لري چې ټولو ګډونوالو ټولو ویناوالو اصلا په دې غونډه باندې تر ډیره سویرې د انتخاباتو مسلې غوړولې او د انتخاباتو په مسلې باندې ټولو غږیدل. د افغانستان اجرایي عبدالله ویل چې ډیر ژر به د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو په ورځ باندې د بایومیټریک د سیستم په وسیله باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خپل دریز روښانه کړي او خپل اعلان به وکړي چې دا به سیاسي ګوندونو او د یو شمېر نورو افغانانو هغه اندېښنې به هم رفع شي چې دوی په دې برخه کې د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوله. ښاغلی عبدالله د شفافیت په برخه کې یو بیا ډاډ ورکړ چې د ملي والی حکومت په ټول توان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول باندې ترسره شي او په دې برخه کې به دوی ډاډ ورکړي چې هیڅ ډول ستونزه باندې وي. خله چې په دې برخه کې د ښاغلی عبدالله د خبرو یو برخه وو.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات یک تشویش عمده که مردم افغانستان داشتن و احزاب سیاسی کشور ما هم تا تشویش های خود ابراز کرده بودن این تشویش رفته میشه.
د تیر ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه ویلي وو چې د انتخاباتو کې د بایومټریک د سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات یې پیل کړي دي او ډېر ژر به په دې اړه خپل دریز له رسنیو او د ټولو افغانانو سره شریک کړو. په وروستیو کې د افغانستان د ملي ائتلاف او یو شمېر نورو احزابو او سیاسي ګوندونو په دې برخه کې خبرې درلودې، ځانګړي سرګندونې درلودې او ویلي چې د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو غوښتنه دوی کول او همداشان د بایومټریک په سیستم باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه یې کوله او په همدې غبرګون کې دوی په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه هم تړلي وو چې لا هم په بلخ او کندهار کې دغه دفترونه تړلي دي او په نورو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه خلاص کړي دي. د غونډې بل ګډونوال د اجرایي ریاست دوهم رسل محمد محقق د هم د انتخاباتو په اړه ځانګړي سرګندونې درلودي او وی ویل چې د ملي ائتلاف د ګوند غړو په وړاندې د حکومت لزور نه ګټه اخیستل چې دا به کورنۍ جنگونو ته لاره پیدا کړي او کورنۍ جنگونو ته به زمينه سازي وکړي، ځکه د په وینا باندې چې حکومت باید په دې برخه کې لزور نه کار وانخلي او د قناعت په برخه کې باید خلکو ته یو ډول مخکې ورسره لاړ شي. د کورنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د باید هر کس یو رای ولري، نه یو کس ملیونونه رای. د نمایشي انتخاباتو د ترسره کېدو په ځای باندې د غوړه دا وګڼل چې بالکل انتخابات ترسره نشي او همدارز وی ویل چې د غیر شفاف انتخابات ترسره کول به د اوسو کسانو د بریالیتوب لامل شي، خو په ټوله کې به افغانانو ته لوی تاوان والی. لکه څنګه چې تاسو مخکې د سولې د نړیوال لورځ په پاړه باندې ویل، صلاح الدین رباني د سولې پاړه باندې د خپل خبرو په یو برخه کې وغږیدل او وی ویل چې تر هغه وخت چې افغانستان بیرون د تروریزم د پټنځینو د منځوړلو لپاره یو اراده په نړیواله کچه باندې موجوده نه وي او په افغانستان کې دننه په ملي کچه باندې سولې لپاره یو اراده نه وي موجوده، نو ناممکنه ده چې په افغانستان کې سوله راشي. بله
بله، مننه اکرام الله. اکرام، و موریدل چې نن په کابل کې د برهان الدین رباني د تلین مراسم ترسره شول او په دې مراسمو کې د بهرنیو چارو وزیر برهان الدین صلاح الدین رباني خبري وکړې او همدارس عبدالله اجرایي رئیس په دې غونډه کې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. ویل چې د نورو ګوندونو هغه ستونزه به هواره شي چې د بایومټریک سیستم غوښتنه کوي. په روانه خبرونه کې د زما رای زما حق پروګرام هم درو، په دې پروګرام کې هم د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. خو له خبرتیا وروسته د افغانستان د سولې مسلې ته مخه کوو چې نن د سولې نړیواله ورځ ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سولې په لار کې څه خنډونه دي؟ وړاندې به په دې اړه په تفصیل لکه مخکې چې مو درسره ژمنه وکړه تفصیل واوري. دغه تفصیل به اوس واوري. د سپتمبر 28 د سولې ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسیږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکه او جدې په خارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړو. په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان سور از مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارک په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د صلح د پاره غواړي تا دواړو لاسوی ورکو. صلح اصول است تعلق لري، یواز دولت کار نده، صلح پایدار اما قدم اول یک قدم جرأت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونی مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدنو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاص اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یوه غړي فضل غنی حقمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابله بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین رباني او د دغه شورا د غړي ارسلا رحماني وژل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي هیلې زیاتې شوي او وبه لیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې د کډوالو پر یو لوی کمپ موریا او د لیبیا د کډوالو پر یو توقیف ځای ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی او یو شمیر خیریه ادارو هم نیوکه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي اروپایي مشرانو اروپایي هیوادو ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي له خاطره داسې تګلارې جوړې کړې دي چې په بشري بحران بدلې شوې دي. روغتیایي ستونزې، قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنه د کډوالو له عمده ستونزو څخه بلل کېږي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
موریا کمپ د یونان په لیسبوس ټاپو کې موقعیت لري چې د 3,000 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو اوس پکې تر 9,000 ډېر کډوال اوسېږي. دغه کډوال له افغانستان، سوریه، عراق او نورو افریقایي هیوادونو ورغلي دي. د کډوالو د شمیر د ډېروالي له کبله خیریه ټولنې پر اروپایي مشرانو انتقاد کوي چې د کډوالو د بحران د هواري لپاره یې داسې اقدامات کړي چې بشري بحران یې رامنځته کړی دی. په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې 13,600 نور کډوال دغه کم کې ځای پر ځای سول چې د بیلابیلو هیوادونو دي. خو د شغلی پښتون په خبره د وتلو اندازه ډیره کمه ده. نوموړی د ستونزو په اړه وایي
په حساب کپاسه کې او اندازه چې د تر 3,500 یا 3,000 څوک کسانو په خلک کې ځایږي، دلته تقریبا 9,500 کسان اوس ځای پر ځای شوي، ځکه چې یونان کې ځای نشته په کمپونو کې. ډک اول تام وضعیت هم دغه سوالات کې ده او هر ورځ نو نوي کډوال روان دي. عمده ستونزې همدغه د ځای نشتون ده، اسناد او سالکه دغه د دوی د اصیلم مرکزونه چې دی په دې ډیر زیات بیروبار ده. دوی د دومره کیسونو ځواب ورکیا یعنی نه لري.
په ټوله کې د کډوالۍ د بحران د هواري لپاره د اروپایي هیوادونو حل لارې داسې حالت رامنځته کړی چې ملګري ملتونو او نورې ادارې بشري ناورین یادوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلي، د یونان په موریا کمپ کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو ایثار کړي دي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقیف ځایونه هغه بېلګې دي چې د ملګرو ملتونو په باور کې داسې اروپا ته د پناه غوښتونکو د د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یو ناکامه تګلاره وګڼل سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم د اوبو له لارې اروپا ته د ورغلو کسانو شمیر سږ کال کم سوی دی، خو له دې لارې هر سفر د مرګ او یا توقیف خطرونه ورسره ډیر دي. د راپور له مخې روان کال 1,200 کسان له مدیترانې څخه د تیرېدو پر مهال مړه سوي دي. د مدیترانې په مرکز کې اروپایي هیوادونو د کډوالو ژغورونکي ډلې ګمارلې چې هغوی د لیبیا سواحلو ته بوځي. روان کال د دغو ډلو لخوا د 10,000 کډوالو کښتۍ راګرځول سوي چې توقیف ځایونو ته انتقال سوي دي. په دغو توقیف ځایونو کې هم کډوال د ځای، خوړو او نور امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي. په لیبیا کې د توقیف سوي کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر 15,000 ته رسېږي، خو زرګونه نور ویل کېږي چې په نورو کورونو او ودانیو کې ساتل کېږي چې د راپورونو له مخې له جنسي استفادې، مریتوب او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په ټوله کې هم په لیبیا او هم په یونان کې د کډوالو کمپونه او توقیف ځایونو ته ورځ په ورځ کسان ور اضافه کېږي او د قضیو د ارزولو چارې میاشتې او کلونه وخت نیسي.
ستاسو له پیغامونو.
الو، السلام علیکم. زه زین العابدین د بدغسی ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د بکند کریا اوسېدونکی کوم. زموږ دلته مهاجر راغلي وو په یارات کې، زموږ سره محلي کومک ته د خیمو نه سمې جمع را روان دي. موږ ډېر په تکلیف وو چې دا ورټولو چارواکو سمې شلې ده چې زموږ سره دغه معلم مرسته وسي چې موږ د ژمې خیمې راکړو. او بل هم دغه ډاکترونه چې دي موږ سره ډېر سم معلي چلند نه کوي، ډېر رحمانه په تنګوي مو او خلک دهنانه ډېر وکړي. نو تاسو سم په نو ټینګ ورته او بل عمر کار سم برابر ورته شي اخر کا جنا پر دې تا و پر سازم تیر شي. سلام علیکم. د ټول کارکونکو خدای غشله ده چې مرسته ده کومه کوي.
الو السلام علیکم وکرم الله هلمند ولایت د ګریش ټول سوالی د لارو داسه خبرې کوم دا پرون د واکسین په اړه خبرې کیدلې ول دغه واکسین کمپاینونه را روان دي وداسې دی خو موږ زاسې د بزنې د ول سوالی ما د ونې د کلیا ما دا څو وخت چې د واکسین راغله بیا چې راځي ول سټم دغه پر دغه د بزنې د ول سوالی د ول سټم دغه پر دمه دي نو نو سم کوشش نه کوي یا دا واکسین وګرځي خپل خو نو او زیات خلک داسې شي
مرکزی حکومت
کوو وایم روزګان نوشای ستاسو پام جګړې ته واوړي، خو له هغه ځایه د جګړې خبر نه لرو، د مشاعرې خبر لرو چې په سلګونو لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې ده. دا مشاعره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې وشوه. شریف الله شرفت د دې مشاعرې راپور له ترین کوټ راکوي. راپور په یو بیت شعر پیلېږي.
خدای دې مشتونه خاوندان د حق لار کړې، راز پامینا شاده وسه کښېنې پامینا.
زه پر ورکه لار راغلم، له پخوانه نابلده زه، له دینه نابلده او دا له مانه نابلده.
په یو د بله سره وینو پر خپل ځان ته وزلمنه، وینامې له لویه خدایه له هم غواړو بارانونه.
دغه شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال د تیرې پنجشنبې په ورځ ناوخته مازیګر مهال د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې په انګړ کې راټول سوي وه. د دغې مشاعرې په لومړۍ برخه کې لومړی ځوانانو پر یووالي خبرې وکړې او دغه ډول مشاعرې د ځوانانو د یوځای کېدو لپاره ښه وبللې.
په هغه ټولنه کې چې علم، تعلیم، زده کړه، پوهه پرمختللې وي، هغه ټولنه هم د بشري ټولنې د پرمختګ باعث ګرځېدلې.
خپل ادبی ناست هغه که هفتوار وي، که میاشتانه وي، که کلنۍ وي، دغسې مجلسونه جوړېږي. ځکه مثال هغو ته د شعر په ژبه باندې وړاندې کوو، تر څو هغه هم په دې وپوهو چې روزګاني ولسونه جنګ، تباهي، خرابي دا نه غواړي.
په دوهم قدم کې شاعرانو شعرونه وویل چې تر ډېره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. دغه شاعرانو د شعر په ژبه پر ښکېل خواوو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او د سولې لاره خپله کړي.
مر شاعر ته شاعر بل ته مخ ورکوي، مخ کې یار دی که اغیار دی، ساکی نه پوهیږي او له میخانې نه بیرون نه راوځي.
خدایا وطن به مې نور څوک جوړوي، په هر گلشن کې نن خزان راغلی و
د ادب په یو بله برخه کې د شعرونو تر څنګ نعتخوانانو هم خوږې ترانې وویلې او خپل زړونه یې داسې تش کړه.
بیا د مدینې کوڅې غواړي د بلال ځان، ګرځي اصحابان پکې نشته قریشي جانان.
و میلمانو ته سلام وایم، سړې مشې راځې پامینا، شادړې اوسې کښېنې پامینا.
له دې ټولو سره سره په دغه مشاعره کې ممثلینو هم ګډون کړی وو او د تمثیل له لارې د غونډې ګډونوال د نشي توکو له زیانونو خبر کړه او ویې خندول.
وخت
د لور زکړو د موسی مسولین وای د مشهره د ځله د ازموینې په مخه جوړه کړې و او دا چې مینواله زیاتی نو ل دې وړاندې به دغه مشهره د هر سمستر په پای کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مشهرې تر څنګ په اروزګان ولایت کې د اروزګان ژغ په نوم ښځینه او نارینه مشهره هم هر کال ترسره کیږي او د دې تر څنګ د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د سلیمان تخ بابا په نوم یوه بله کلنۍ مشهره هم پخوا ترسره کېده چې اووت یې نامنیو مخه نیولې.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي دا
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې زمرایا زمحق پروګرام لرو او د افغانستان د انتخاباتو یو تاوده مسله په دې پروګرام کې دا ځل چړل شوې ده. خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
په فراه ولایت کې د یو مسافر وړونکي او یو بر وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه شوي دي. پیښه نن سهار په بکوا ولسوالۍ کې شوې ده. د والی ویان ازادي راډیو ته ویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت د لسګونو مخالفو وسلو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې د داعش جنګیالیو په ګډون 199 تنه وژل شوي، 18 تنه نیول شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم نن په پوره چمتووالي سره د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د افغانستان پر وخت نن د مازدیګر 4 بجې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د مسابقې ډګر ته وځي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ د ایران پر مسله په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. د ویتنام دولتي رسنوی اعلان وکړ چې دغه هیواد ولسمشر تران دای کوانګ د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 18 کلونو په عمر مړ شو. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د برما له حکومت غوښتي چې د رویټرز خبری اژانس هغه دوه خبریان وبخشي چې د روهنګي اقلیت د ډلې زو وژنو په اړه د راپور لور کول ورسته په وکاله باندې محکوم شوی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په هغو ولایتونو کې چې ملي ائتلاف د کمیسون سیمه ییز دفترونه تړلي که دروازې خلاصې نسی ممکن انتخابات پکې دویم دور ته ولاړ سي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. خو په سر کې هم د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی حکومت د انتخاباتو په مهندسي تورنوي او وایي چې د کمیسون په اړه ډیری تصمیمونه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په ټول توان هڅه کوي چې سراسري او شفاف انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت دی. هغه وایي د حکومت یو ژمنه شفاف انتخاباتو خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی. خو دا چې اوس انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسی جرګې لومړی مرستیالی هم غړیتوب لري. په یو خبرې ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوې. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله، او دغه ایتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ایتلاف د غړیو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېره د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه تصمیم ونیسي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سیمه ییزو دفترونو د تړل کېدو په اړه څه وایي، له دوی به یې واورو.
زما نوم عبدالرحیم ده، د کندز ښار یو تن اوسیدونکی یم. زما په نظر په داسې یو حساس وخت کې چې افغانستان جنجالي سیاسي او امنیتي وضعیت کې شتون لري، دوی باید د دې ترڅنګ چې دولت سره دوی باید مرسته وکړي، په انتخاباتو دفتر سره هم دوی باید مرسته وکړي چې دغه ملي پروسه په ښه توګه او پرته له ستونزو نه دایر شي. که دا دایر نه شي، په راتلونکي کې کېدای شي د سي جرګې ټاکنې شاید نور هم وځنډېږي، دوه درې کاله نور، چې دا هم وطن لپاره ستونزه ده او هم خلکو لپاره.
ما نوم ګل احمد دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. دا چې دا د خلکو د انتخابات دروازه تړلې ده، دا ډېر ښه کار کړی دی. دا په دې خاطر سره چې دوی په ځان کې ډېر مشکلات لري، باید دا مشکلات اول دی رفع کړي، پسې دا شفاف انتخابات باید وکړي. دا انتخابات کې ډېر مشکل شته، درغلي ډېرې سوي دي. دا اوس 2 میلیونه درغلي نیول سوي دي، نو دا چې اوس دونه درغلي نیول سوي دي، د خپل راتلونکي کې د دې کار سبب چې وایي تعداد یې کوښښ ښیدول سنو سر خو بیا اتمن نه چپه کیږي.
بس جهاد بونوم باندې دا وطن واخیست، خاول کې خراب یې کړ، اوس غواړي بیا په زور سره بس وطن په قدرت ورسیږي، بیا یې خراب کړي. نور دای کمیسون د انتخابات دروازې تړلې وي، موږ دولت نه غواړو سي بس کمیسون د انتخابات دروازې د خلکو مخ باندې خلاصي وسیږي، او نور خلک دوی د خلکو نه بیزار دي د جهادیان نه.
مطلب لاجری ما ټول خلکو سم دا هیله ده، قسم دومره وخت نه دی پات انتخابات تکنه، نو هیله محترمانه ده چې اضافه خند ونه ګرځي او دغه دروازه ژر تر ژره خلاصي کړي، تر څو خلک هم پاسرات وي او ذهنونه هم آرام وي، او هغه انتخابات کمیسون چې کوم دی هغه خپل کارونه په ښه ډول پر مخ یوسي. تقریبا یو اونۍ وروسته د انتخابات او کمپاینونه پیلېږي کنه، لاندې څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره دغه دروازې خلاص کړي، تر څو کاندیدان په ښه ډول خپل کمپاینونه مخ ته یوسي، او کمیسون کې چې کوم ستونزې دي، کوم مشکلات دي، هغه ژر تر ژره حل شي، او هغوی په ښه ډول وکولای شي خپل کارونه ښه مخ ته یوسي.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي ایتلاف د پلویانو له لوري د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړل سوي. دا چې دغه کار به راتلونکي انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ نه کړي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په وړاندې څه تدابیر لري، د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث جوړ کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرستیال بیان زبیح سادات، د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاس وایم. لومړی پوښتنه له سادات سپتانه شروع کوو، که د انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریکې.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې ټولې هغه تابعیاوې نیولې دي چې هغه به د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې د هغې پر اساس ترسره کوي. د موږ ډیری اساس مواد کابل ته رسیدلي دي، همدا اوس بسته‌بندي کیږي او هغه به ولایتونو ته استول کیږي. د څلورو ولایتونو د رای ورکونکو نوملړ خپور شوی دی چې فراه، سرپل، پنجشیر او زابل ولایتونه لسټونه دي او په همدې ترتیب سره د نورو ولایتونو لسټونه هم خريږي یغه و درای ورکوي په مرکزونو کې جوړندېږي یغه څوک چې شکایت لري یا د چانوم نووسیږي په هغه کې دوی خپل شکایتونه ثبتوي او وروسته به بیا وروستای نوملړ مونږ چمتو کوو غلطه به درای ورکوي په مرکزونو کې جوړندو.
ډاکټر صاحب د سادات صاحب خبرې واوریدلې کده چمتووالی پاره راتوې دغه چمتووالی نه تاسو د نظر بنسټ دی مسول پتو ګرځي
کارونه رښتیا هم د دې وړو چې یو قدم سړی انتخاباتو ته امیدوار کوي امید کننده و ولې متاسفانه بیا هم د کمیسون په دغه حساس موادو پراته کې ګڼې ستونزې مشکلات شته. تر کوم ځای پوچزه اطلاعات لرم تر اوسه پورې نن پرونو نن کوم د رای ورکوونکو پاڼې چې کومه کابل ته رسیدلې دي هغه یوازې د قندهار د زون دي د جنوبي زون دي چې کله دغه اساس مواد میدانیوي ته رسیږي نو معمول دا و چې باید د پروسې د شفافیت دپاره میدانیوي کې باید نظارت وشي. تر هغه وخته پورې نظارت کېږي کله چې میدانیوي ته راځي افغانستان ته داخلیږي د ټاکنو تر ورځې د ټاکنو د مرکز ته تر انتقاله پورې باید دا پروسه نظارت شي تر څو پورې په دې باندې وتوانیږو چې شفافیت د پروسې تضمین شي. چون نظارت هغه پروسه ده چې د ټاکنو دغه ټولې کړنې شفافیت تضمینول شي. دومره مسله دا ده چې ګوري نن معلومات شریک شول کمیسون په دغه یو حساس وخت کې چې خواته سیاسي اتلافونه د رای ورکوونکو په نوملړ باندې شک سرکند کړی او همدارنګه دغه شکونه ورځ تر بلې د خلکو په منځ کې ډیریږي. طبعا کله چې رسنۍ په دې باندې بحث کوي نو د خلکو ته دا مسیج رسیږي دا شکونه ډیریږي. موږ په دغه یو وضعیت کې یوازینۍ لاره د شفافیت او د خلکو د اعتماد د بیرته د کولو لپاره لاره دا ده چې دوی باید مکمل معلومات خلکو سره شریک.
فقط صدات صاحب نه زه پوښتم داسې حال کې چې اساس مواد واخیان د انتخابات د شفافیت لپاره ډیر زیات مهم دي نو د دغه د نظارت لپاره څه ډول چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه لازمه ده آیا ټیم کارونه که هلته هیئت موجود و نظر بنسټونه یې تاسې ده خو
کله چې دغه اساس مواد میدانوي ته راورسېدل د هغې ځای څخه سکور شول تر کمیسیونه پورې امنیتي ځواکونو مسؤلیت
درلودلدغه
مواد راورسېږي ټولو رسنیو ته ستاسو په شمول ټولو رسنیو ته مو خبر ورکړو تر څو دوی راشي دغه اساسو موادو څخه دوی لیدنه وکړي. حواله جو په هم چې راورسېده تاسو همکاران هم هغلته راغلي وو او زموږ د دغه موادو څخه دوی حتی ګزارشونه هم جوړ کړل. د دې تر څنګ ډېری رسنۍ حتی هغلته راغلي د کمیسیون غړو هم د دغه موادو پر رسېدو سره هلته د موادو په مخ کې دا مواد رسنیو ته تشریح کړل چې په دې کې کوم مواد شتون لري کوم مواد شتون نه لري او په ورته وخت کې ځینې امنیتي ملحوظات په خاطر باندې هم موږ او تاسو پوهیږو چې دغه مواد به د ځمکې د لارې یو شمېر ولایتونو ته ځي. تاسو پوهیږئ د افغانستان امنیتي وضعیت نه تاسو ښه خبر یاست د خدای مکړه چې داسې ونه اوسېږي هغلته دښمن مخکې له مخکې د دې لپاره تابعه ونیسي او دوی هدف دا وګرځي چې په همدغه مواد باندې یا دوی برید وکړي او یا هم داسې نور کارونه ترسره شي. کله چې میدان وایي تر ورسېدل د رسنیو سره شریک کړي دي نظر بنسټونه سیاسي عذاب سره کمیسیون کې مغل ته د لپاره مطبوعاتي ناسته ونیوله او وروسته له دې څخه کله چې دا ولایتونو ته ځي هغلته به هم د همدغه نظر بنسټونو سیاسي عذاب وګړي به هغلته شتون لري. د دوی په شتون کې به د رای مرکزونو ته
نظارت سوي
یعنی هیڅ څه به انشاء الله پټ نه پاتې کیږي.
صدات صاحب یو بل پوښتنه ده په څو ولایتونو کې تر اوسه پورې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړل سوي دي او څومره بیرته پرانستل سوي دي او کوم څه پرانستل سوي نه دي د بیرته پرانستلو لپاره هڅې روانې دي؟
افغان صاحب فعلا په دوه ولایتونو کې زموږ د دفترونو دروازې تړل شوې دي بلکې زموږ دفترونه ګروګان نیول شوې دي یرغمل نیول شوې دي او هڅه لري چې د ملي پروسه تخریب کړي. په قندهار او مزار ولایتونو کې تر اوسه پورې زموږ دفترونه تړلې پاتې دي. په هرات ولایت کې زموږ زړور امنیتي سرتیرو زموږ د دفترونو د خلاصول لپاره دوی پر خپل وخت اقدام ترسره کړو او غلطه یې دغه لوی ائتلاف اصلي څېره خلکو ته وښودله چې دوی په 200-300 افغانۍ باندې خلک راکړي وو غلطه په خیمو کې چولی وو د زنده‌باد او مرده‌باد ناره وهلې. همداسې ویډیوګانې د ما سره شته دي که چېرته ضرورت وسیږي هغه ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکولای شم. په ننګرهار کې هم د دوی خیمې ورټول شولې امنیتي ځواکونو په وخت اقدام ترسره کړو
او غلطه ولایتونو کې ولې نه کیږي دا کار
زموږ په جدي ډول د امنیتي بنسټونو څخه د دې غوښتنه کړې څومره زر چې کېږي په مزار او قندهار کې هم باید ورته اقدام ترسره شي. نور یو ساعت او یو دقه هم که په دې کې ځنډ راځي دا به د انتخاباتو په ورځ منفي تاثیرات کوي او مونږ داسې پتیلي که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي په هماغه ولایتونو کې به ټاکنې ځنډیږي او مسؤلیت به یې هم د همدغه لوی ائتلاف پر غاړه وي چې دوی نه غواړي ټاکنې ترسره شي او هڅه دې کوي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي.
درنو اوریدونکو، دې بحث ته مو د افغانستان د ملي ائتلاف چارواکي هم رابللي، خو دوی بیا هم حاضر نه سول. د افغانستان د ملي ائتلاف ټینګار دا ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح سي، د ثبت نام پروسه د لغوه سي، همدارنګه په انتخابات په بایومټریک سیستم سره ترسره سي. راځونګ صاحب، تر څومره د افغانستان د ملي ائتلاف دغه غوښتنې چې ما مخکې یادونه وکړه پر ځای دي؟ آیا د قانون لمخه څوک حق لري چې په زور باندې د خوې په واسطه باندې د معترض خیمه لري کې او په زور باندې د دروازه د انتخاب دروازه خلاص کړي؟
اغه غوښتنه چې دغه سیاسي حزبونه یا د لوی ائتلاف کړی دي دا واقعا د پرځای غوښتنه دي او دا
ولې واخلې کوم
د مدیر ماته اجازه راکړي؟ اصلا په دغه سیاسي وضعیت کې چې مونږ قرار لرو، ګوري یو څه اشتباهات چې خپل سیاسي حزبونه کړی دي اغه د ملي وحدت دی د حکومت د شروع نه تر اوسه پورې کړی دي. سیاسي حزبونو باید په هغه وخت کې په حکومت باندې داسې فشارونه راوړي وای چې د اصلاحاتو کمیسیون چې کله جوړ وای، هغه د اصلاحاتو کمیسیون کې باید د خپل پیشنهادات او خپل طرح وړاندې کړی وای تر څو پورې د دې طرح منل شوی وای د خپل ګټه په خاطر باندې. طبعا سیاسي حزب همیش د پاره خپل فعالیتونه خپل کړنې دا د خپل سیاسي موخو د ګټلو لپاره کوي. وخت کې سیاسي موخو د ګټلو لپاره کې کافی فرصت وو، ولې متاسفانه دا کار په هغه وخت سره ونه شو. مسله دا ده، دوم مسله دا ده چې اعتراضات د سیاسي حزبونو او همدارنګه د مدني ټولنو د ټول خلکو د اعتراضات حق ده او دوی باید اعتراضات وکړي، ولې حکومت باید د قانع کننده لار نه د ترسیدګي وکړي، نه د زور لار نه، نه د توفاق، نه د ټانګ لار نه. امنیتي ځواکونه ونستای چې یو
په داسې حال کې د افغانستان د انتخابات یو ملي پروسه ده، ټول خلکو ته سترګې په لار دي. داسې دوه کسان درې کسان راځي، یعنی ګوندونو حزبونو په نامه باندې د انتخابات همدې لوی پروسې ته نړۍ مخه نیسي، خلک به اعتبار کوي، به باور کوي، دغه به ښایي که چېرې د دوی په وړاندې د زور ځواک نه استفاده وشي.
ګوري، دلته یو مسله یوازې دا نه ده چې کاندیدان دغه سیاسي ګوندونه چې کوم په دې ائتلاف کې راټول شوي دي، په دې کې د خپل د حزبونه هم کاندیدان لري، هم مستقل کاندیدان د دې چتر لاندې دي او هم د دې په نوم باندې مشخص کاندیدان شته. د څو ورځې مخکې ما د یو حزب د یو غړي سره خبرې کولې په یو تلویزیون کې، د هغې نه چې ووتلو ماته ویل موږ تنا وسه کاندیدان لرو په ټول افغانستان کې. وخت کې چې دغه یو وضعیت وسه کاندیدان دی متضرر کیږي، تب دا ضرر دی مینی. ولی مسله دا ده چې په دغه یو وضعیت کې څه کول په کار دی، راځي په دې باندې بحث وکړو. د دې دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده، د حکومت مسؤلیت څه ده، د سیاسي حزبونو مسؤلیت څه ده په دغه یو وضعیت کې؟ حتی مونږه تیره ورځ د ملل متحد نه هم په دغه سیاسي وضعیت کې د دې غوښتنه وکړه چې هغه باید په دې مسله کې مداخله وکړي تر څو پورې دغه بنبست یا دغه کوم ستونزې چې رامنځته شوې ده ماتې کړي. ولې متاسفانه په دې برخه کې حکومت، سیاسي حزبونه او کمیسیون متقابل حرکت کوي، د یو د بل په تقابل کې قرار نیسي. طبعا دلته مشکلات هم ډېریږي، دلته زدونه هم زیاتېږي او ستونزې به یوازې دا وي چې د ټاکنو ترسره کېدو په سکیجول او مهالوېش باندې به وي.
تاسو غوښتنه دا ده چې حکومت باید په وړاندې له زور ځواک نه کار وانخلي؟
دغه ځای کې زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه شفافیت د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته شي. د شفافیت د ساتلو لپاره دا ډېر ساده خبره ده، ډېر سخت کار نه. سیاسي اجماع رامنځته کېدل دا یو گفتمان په اساس باندې کېږي، دا د مذاکرات په اساس باندې کېږي. په ډېر اسانۍ سره دې کول شي، سیاسي حزبونو ادرس معلوم ده، حکومت معلوم ده، کمیسیون معلوم ده، په ډېر اسانۍ سره کېدل شي حکومت او سیاسي حزبونه سیاسي اجماع رامنځته کړي. دومره مسله دا ده چې په عین وخت کې مونږ غوښتنه د دې کوو چې د شفافیت کمیټه رامنځته شي. شفافیت کمیټه هم د کمیسیون د طرزل عمل په اساس باندې، د داخلي طرزل عمل په اساس باندې او مسودې په اساس باندې هم رامنځته کېدای شي او د جمهور دی فرمان په اساس هم رامنځته کېدای شي، تر څو پورې دغه موجوده ستونزو د حل لپاره یوازینی لاره په دغه چې موږ قرار لرو دغه لاره
دی. ډاکټر صاحب، خبرې خو تاسو واورېدلې، کدل تراسو اي تاسو د کورونا چارو وزارت نه غوښتي دي چې دوی په وړاندې اقدام وکړي، خپل حکومت مسولیت باله او جکسل د انتخاباتو د کمیسیون کمیسیون د دفتر دروازې مخې ته کوم کسان چې دوی په نامو اعتراض یې د لرې کړل د غوښتنه تاسو وکړه د حکومت خپل اقدام
افغان صاحب لکه څنګه چې د موږ مسؤلیت دی چې ټاکنې باید ترسره کړو ټاکنې مدیریت کړو د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د موږ امنیت خوندي کړي زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي تر څو دوی په ډاډمنه فضا کې خپله رایه وکاروي تاسو فکر وکړئ ټاکنو ته موږ یو دېرش ورځې پاتې دي که چیرته زموږ د دفترونو دروازې په وړاندې دوی هغلته خیمې درولې وي کرایي کسان یې راوستلي وي په هغې کې اچولي وي د ورځ دوه درې سوه افغانۍ هغې ته ورکوي نو څه ډول ممکنه ده چې موږ د خپلې روزمره چارې پر مخ ویسو دوی د موږ په وړاندې مزاحمت رامنځته کوي د قانون په کوم ځای کې راغلي افغان صاحب ماته په قدر د قانون ماده راوښیي چې مدني حرکت دوی اوس بل نوم ورکړی دی چې نافرمانی مدني نافرمانی مدني یعنې بغاوت شورش دا خو هدېنه بل مفهوم
د افغانستان په مدني قوانین کې اساسي قانون کې هم داسې راغلی دی چې اعتراض یا مظاهره لاریون له سولهیزو لارې البته دا د هر افغان حق ده
خو د سولهیز لارې تاسو ولې د دولس ورځې زموږ د کمیسیون دروازې معترضو نماندان وتړلې تر پیکا او راکټه پورې د دوی په خیمو کې پراته وو دلته یې هم کرایي کسان راوستلي وو او هڅه یې دې کوله چې زموږ چارې له خنډ سره مخامخ کړي په هرات کې د هرات امنیه قمندان د رسنیو سره په مرکه کې هغلته ویلي دي هغه کس چې دوی نیولی دی د همدغه لوی ائتلاف د رهبرۍ شورا غړی دی د کیاني په نامه باندې یو کس چې دوی ته یې د دوه ورځې دوه سوه درې سوه روپۍ ورکولې په هغه خیمو کې اچولې وو او د کمیسیون دروازه یې مور لا کړې وه او زموږ همکارانو ته اجازه دې نه ورکوله چې څوک د هغلته سای ته ولاړ شي باور وکړئ د موږ امنیتي سرتیري چې کمیسیون ساتي هغلته د کمیسیون څخه کشتون لري هغوی به چې بیرون دوکان ته چېرته وتل حتی د موږ امنیتي سرتیري به هم دوی به هغوی تلاشي کول د هغوی تلاشي به اخیسته او د هغې نه به وروسته دوی هغې ته ایستل صدت کله چې وضعیت دې ته ورسیږي نو دوی مجبوره کېږي چې باید داسې اقدام باندې لاس پورې کړي چې اقلا لاره خلاصه کړي او ټاکنې ترسره
شي صدت صاحب په ځینو ولایتونو کې همدغه اعتراضونه همداسې دوام پیدا کړي د قانون له مخې تاسو بل اقدام به څه وي
موږ به د ټاکنو د قانون د یو سل څلورم مادې پر اساس په هغې ولایتونو کې ټاکنې ځنډوو او د دې مسؤلیت به هم همدغه لوی ائتلاف ته پاتې کېږي تاسو پوهیږئ کله چې موږ نه ټانګ لرو نه توپ لرو کنه بیا هیڅ دا جرأت نشوي کولای چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خیمې ودروي یا د موږ دروازې وتړي مدني حرکت د دوی حق دی د ټولو هیوادوالو حق دی هغه په قانون کې تعریف شوی دی چې مدني حرکت څه ډول ترسره کیږي مدني حرکت په دې معنی نه دی چې درې څلور سوه ځوانان د هغوی د مجبوریت نه سو استفاده وکړه هغوی راول هغلته په خیمو کې واچوه تر څو دوی زنده باد او مرده باد نارې ووهي او د کمیسیون دروازې وتړي او هغلته د موږ همکاران فرینه دي چې ټاکنې هغه تابعیا ونیسي او د ټاکنو چمتووالی ونیسي او د دې ترڅنګ افغان صاحب یو بله موضوع چې ډېره مهمه یې بولم دلته یاده کړم په لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي په دې کې شپږ سوه د دوی کاندیدان دي اگر چې دوی مستقل درې نوي سلنه مستقل کاندیدان لرو یوازې اووه سلنه حزبي کاندیدان دي خو هغه کاندیدان چې دوی ځانونه مستقل کاندید کړي په خپل حزب باور نه لري هغوی هم په دغه لاریونونو کې یا په همدغه خیمو په د دروازو بندولو کې دوی لاس لري همدا اوس زموږ همکاران په دې کار کوي که دوی وپیژندل شي دوی به نه یوازې د نوملړ څخه به دوی ایستل کیږي د کاندیدانو د نوملړ څخه بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي ځکه دوی د یو ملي پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته کوي او دې ته موږ ملي خیانت ویلی
شو صدت صاحب دلته د انتخاباتو سراسري والی یعنی سرتاسري بودن سراسري والی یو اصل د انتخاباتو مادو کې هم د ذکر شوی دی که چیرې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو وزندګي دغه سراسري والی یا سرتاسري والی ته زیان نه رسیږي د انتخاباتو
خامخا به رسیږي اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو بله چاره نه لري موږ مجبور یو د قانون پر اساس هغلته اقدام ترسره کړو قانون دلته وړاندوینه کړې ده چې په هره حوزه کې په یوه حوزه کې یا که په څو حوزو کې ټاکنې د بحران سره مخامخ کیږي هغه به اړوند کمیسیون ته راجع کیږي چې د هغې کمیسیون په راس کې به د امنیت شورا اوسیږي او همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان به وي پر اساسي قانون د څار د بنسټ رئیس او د سترې محکمې رئیس به غړیتوب لري دوی به بیا تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې په هغه حوزه کې بیا د ټاکنو نیټه اعلانوي اما موږ وختونه د سیاسي حزب څخه دغه د چراشي د ملت اراده تر پښو لاندې مکوي پرېږدي چې دغه نیمبند دیموکراسي اقلا یو ځای ته ورسیږي کوم بل بدیل لرو دوی اوس هڅه دی کوي دوی په دې باندې ښه پوهیږي چې دا ځل دوی ګټون کې نه دي ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې میکانیزمونو باندې کار کړی چې هغه شفافیت تضمینوي حق اقدار ته سپارل کیږي کله چې دوی په دې پوهیږي چې دا ځل نشي ګټلی نو به خړوي او هڅه دی کوي د عملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ
کړي ډاکټر صاحب پوښتنه غواړم نه تانه وکړم سراسري والی د انتخاباتو یو اصل ده کچيري په څو ولایتونو کې انتخابات تر سره نسی اې د انتخابات په خلکو د منلو وړي
زه په خپل اغه تشويش چې مونږ د کمیسیون د کارونو نه لرو کوم دا هم تر ډیره حد پورې تشويشون کې دی هغه به دې معنی چې اوس کمیسیون په داسې وضعیت کې ده چې څنګه کولای شي د لوی ائتلاف دا کوم اسنادونه چې دوی په دغه اواخرو کې رسنیو سره شریک کړل دا چیلنج کړي، دا ګوی ډېر په اسانۍ سره چیلنج کېدل. خل په دې باندې پوهېدلي وه چې واقعیان په وخت او زمان سره موږ معلومات ورکو. اوس خبره دا ده، دا نن د شکایتو کمیسیون رئیس چې کوم مسایلو باندې بحث وکړه چې لکه مخکې سعادت صاحب چې وویل کار شکایتو کمیسیون وکړه، کاندیدان شکایتو کمیسیون حذف کړل، درازه د انتخاباتو کمیسیون زیانمن د انتخاباتو
کمیسیون
دلته اوس مسله چیرته ده؟ مسله دلته ده، ما نن هم کله چې دا مجلس نه ووتلو ما په بیرون کې زه شکایتو کمیسیون رئیس ته ما وویل چې ګوره تعهد ستا دا و چې ځانګړی کمیسیون چې کوم دا ځانګړی کمیسیون د کلونو نه باید ناظرین تاسو دا وتوي تا تعهد هم وکړي چې دوی به راځي نظارت به کوي. ولې متاسفانه یوازې بین المللي ټولنه دوی دعوت کړه د نظارت دپاره، ولې داخلي ناظرین دوی دعوت نه کړل؟
نړیوالې ټولنې ملاتړ دوی لري. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي
استازي
محمود په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یادونه وکړه چې دا چمتووالی ښه روان دی، نړیوالې ټولنې ملاتړ لري.
دلته ګوره مسله دا ده، وخت چې نړیوالې ټولنې ملاتړ یو څوک لري د داخلي ناظرینو د داخلي دا کړکیچونه رامنځته شي، تبه هغې هم شکمن کوي، بالاخره دغه موضوع خرابوالي ته زینه جوړوالي ته. دو مسله دا ده، مخکې ساده صاحب وویل ګورې هغه نهادونو چې اعتبارنامې اخیستې دا اوس شک په همدې باندې دغه اسنادونه باید ټول چک شوي وای، په هغه کې نظارت شوي په میدان وي کې. دا اوس د داخلي ناظر نهادونه په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې دا نظارت برخه ډېره حده پورې سمبولیک ده. که چیرې دا عملي نه شي موږ راتلونکي ټاکنې به ترسره شي، ولې شفافیت د ټاکنو به نه ده دا به تر سوال لاندې وي، بیا به د نتایجو اعلان نه ده دا به دې کمشنرانو ته ډېر مشکل
او فقط دغه وای وای د ناظرو بنسټونو هغه رول چې د سمبولیک د کبري هغه ته وایي څومره اسانتیاوې موږ ته برابرې کړې دي پخوا داسې اسانتیاوې وې نه وې، تاسو ورنه راضي یې دوی له کارونه تاسو سره په همغږي کارونه مخکې وړي؟
جناب افغان صاحب نن هم ډاکټر صاحب راغلی و هغلته د ټاکنو په اړه باندې کوم ملي ناسته چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره شوه، په ټولو ناستو کې موږ د ناظرو بنسټونو څخه بلنه ورکړې ترڅو دوی دغه پروسې څخه نظارت وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه دا چې موږ همیشه بلنه ورکړو، بلکې دوی باید خپله پوه شي چې د کوم څه څخه څه وخت دوی نظارت ترسره کړي. په ورته وخت کې ډېر سهولتونه هم د نظارت په برخه کې دوی ته راوړي دي. تر اوسه پورې ډېری هم دغه ناظر بنسټونه دي چې دوی خپل د نظارت هغه جواز هم تر اوسه پورې دوی نه دی اخیستی، اما بیا هم موږ له دوی سره دغه ښېګڼه کوو، دوی ته اجازه ورکوو چې د کړنو څخه نظارت وکړي. په داسې حال کې چې قانون وړاندوینه کړې کله چې دوی د نظارت کارت اجازه ونه لري یا جواز ونه لري په هیڅ صورت دوی نشي کولای دغه نظارت وکړي. خو موږ بیا هم له دوی سره د دوی دغه ستونزې مشکلات منو، بیا هم دوی ته د اجازه هم ورکړې ده، همیشه هم دوی ته بلنه ورکړي، اما باور وکړي ناظر بنسټونه خو بیا هم خري د همیشه په یو شمېر پروسو کې ګډون کوي. د سیاسي عذاب او ډیرای سیاسي عذاب وغړي دغه هغه ته ناراضي ناشته ناراضي دوی ډیره کم علاقه گیخي په دغه پروسو کې. یوازې کله چې رسنوي ته ولاړ شي بیا وایي چې موږ ته د نظارت حق دې نه راکول کیږي.
مسله دا ده فرضاً دوی له ساده سبو چې نه ناظر بنسټونه باید راشي، څنګه راشي میدان وایي کته اسناد او وخت او هغه ته معلوم ده د اساس مواد راتک او ناظر بنسټ چې ته د دعوت نه کړی ته دعوت کړه او زه به تاسو ته جرم درکم کله دې دې پاره دا دعوت شو او
دعوت وایي دا څنګه ګوري مواد بس
معمول ګوري موږ نه ساده ساده سمرا غچ راغلي دي دا سمرا تاکن چې تر سره شي وي دي سمرا حساس مواد چې راغلي دا ټول په میدان یوې نه تر کمیسیون بیا دی راي ورکونه تر مرکز پورې دا په سابق کې نظر شي وي. تاسو پښتنه وکي دا خبره ګوري زړه حقيقي خبره تا کوم زما هدف دا وقدي نه دا او نو وقدي برخورد کوم نه خدای نه خاص هیڅ کله خدای برخورد کړی ده، ولې هدف دلته دا ده چې شفافیت رامنځته کېدل یوازې همدا لاره. تاسو دا ومنئ، تاسو دا ومنئ په راتلونکي کې په دې باندې فکر وکړئ چې نه دغسې اشتباهات باید موږ ونه کړو د ټاکنو د شفافیت دپاره. که چیرې دغسې اشتباهات بیا تکرار شي موږ طبعا شکونه ډېریږي، دغه ناظر بنسټونه همدغه موضوعات د رسنیو سره شریکوي، طبعا رسنیو کې حضور لري. شفاف ټاکنې که چیرې په رښتیا سره د ټاکنو کمیسیون حکومت په دغه اوسنی وضعیت کې دا ما مخکې چې تاسو ته کومه خبره وکوله چې سیاسي اجماع د ټاکنو د شفافیت د ساتلو لپاره او همدارنګه د شفافیت کمیټه او د معلوماتو شریکول په وخت او زمان سره موږ مطمئن یو چې ټاکنو کمیسیون کولی شي دغه ټاکنې ترسره کړي، ولې که چیرې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي فکر نه کوم چې به دا کار ترسره شي.
بحث راجمع کې څومره تضمین ورکولای شي خلکو ته چې انتخابات به ترسره کیږي؟
ټاکنې به د میزان پر 28 ترسره کیږي که دوی هر څوک کوشش دې وکړي چې موږ دفترونه په ولایتونو کې وټړی مونږ ټاکنه تر سره کوو. ټاکنه دغه پروسی مالکین د افغانستان خلک دی او د نظر بنسټو نام یو وړه هیله لرم چې دا ځل راسي واقعا خپل ملي رسالت ادا کړی، نه دا چې د کاغذ پر مخ ملزر ناظرین لیکلی وي او په واقعیت کې ستل ناظرین هم نه لري په ولایتونو کې. همغه څه چې بودیجه چې ناظرون د پاره اخلي هغه پرښتنه توګه په مصرف ورسوي او هڅه لري وکړي چې خپل نظارت قوي کړي او تاسو قوي نظارت به وکولای شي چې دغه پروسه په خوالیت مدومه.
لا درنو ملمنونو مننه کوم د درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.